نن دوشنبه ده د لړم یا قرب 23 د نومبر 15 السلام علیکم د اتو بجو د خبرونه یو سات دوام کوي په راپورونه کې اوري چې د ډالر په مقابل کې د افغانانو د ارزښت لویدو خلک اندیشمن کړي د افغانانو د بای د لویدو په اړه له یو متخصص سره هم مرکه خبرو
تیر شو کلونو کې د نوښت ته نه لراولې د یو دوره کې نوی تا رسیدلې و چې اړیه محدود وخت لپاره و
ځینو پالانو یو ور بیا له طالبانو وغوښتل چې د ټولو نجونو پر مخ د شوونځیو دروازې پرانیزي پر کور ناستې نجونې وي
خایمو کې سرنوشت باید معلوم شي چې موږ مکتبونه کله خوشیږي باید موږ ښوونځي هم بیرته شروع کړي
په بل راپور کې د سوداګرو ښځو د کاروبار پر خرابیدو هم معلومات اوري
د دې کاروبار ټول پنځه شوی دی او دوی کوي نشي چې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي
د کابل ځینې وسیدونکو وایي چې طالبانو د ځمنې خلاف ځینې سیمو کې د استنادي دیوالونو جوړول پیل کړي طالبان وایي کابل کې د ټولو خصوصي شارګوټو موټر پلورنځیو او د معاملات د لارښوونې دفترونو د اسنادو څیړل پیل کړي دي د خبرونې دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو د لاټي پروګرام خپرېږي تر خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اوریدلی شئ دایش په کابل کې د وړمې ورځې د بمی چاودنې مسؤلیت و معنی د ملګرو ملتونو یوې ادارې له افغانانو سره د بشري مرستو پر زیاتولو ټینګار وکړ په ایران کې زلزلې زیانونه اړولې دي داعش یا د اسلامي دولت ډلې د کابل په یوه شیومیشت سیمه کې د وړمې ورځې د بمی برید مسؤلیت و معنی روټرز خبری اژانس تیر شپه نو وخت راپور ورکړ چې داعش ټلې په خپل ټلګرام کې د شنبې ورځ د بمی چاودنې مسؤلیت و معنی د شنبې پورز د کابل په دشت برچی سیمه کې په یو موټر کې چاودنه وسوه او وروسته یې اور واخیست طالبانو ویلي په چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو دا ظاهراً په یوه ټونس ډوله موټر کې تر اور لګیدنې وروسته چاودنه وه که څه هم طالبانو پرون ادعا وکړه چې د دوی له واکمنېدو سره په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه شوې خو په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څنګه په دې موده کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او یو ور بیا په افغانستان کې د وچکالی په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ویلي دي چې د افغان بزګرانو او مالدارانو د معیشت ژغورل باید لومړیتوب ولري د دې ادارې مرستیال او له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې د برخې مشر فیبریزیو سیزاریتی پرون په ټویټر کې لیکلي چې افغانستان کې کاروندګر تخمونو ته اړتیا لري او مالداران باید د خپلو څارویو لپاره خواړه چمتو کړي چې د ښاغلي سیزاریتی په وینا افغان بزګران او مالداران د دې اړتیا د پوره کولو لپاره نغدو پیسو ته اړتیا لري د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین محمد بلخی هوایی ډګر د ترمیم او بیارغونې په هدف د ازبکستان یو تخنیکی ټیم مزار شریف ته رسیدلی د ازبکستان او افغانستان ځینو رسنیو پرون راپور ورکړ چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ایرګاشوف په بلخ ولایت کې د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې هیواد په مزار شریف کې د هوایی ډګر د فعالیت له بیا سمېدو سره مرسته کوي ویل کېږي چې د ازبکستان تخنیکی ډله کې دیش تنه شامل دي رسنیو د شغلی ایرګاشوف له قبل ویلي چې د مزار شریف هوایی ډګر په ترمیم او بیا رغونې سره به بیا دغه میدان د نړیوالو او کورونیو الوتنو جوګه سي د جرمني پولیسو ویلي چې شپاړستنه پناه غوښتونکي د ویلاري په ټریلر کې موندلې دي د جرمني خبری اژانس په حواله دغو کسانو ویلي چې د افغانستان دي پولیس وایي دا پناه غوښتونکي د ختیځ اروپا له هیوادونو په پټه لاري ته ختلي وو او غوښتل چې ځانونه جرمني ته ورسوي پولیسو دغه کسان د ایرلانګن شار باوریا سیمې ته نږدې موندلې دي په دغو کسانو کې یو لس ماشومان او 15 غټان شامل دي پولیسو ویلي د لاري چلوونکي د دغو کسانو په انتقال کې لاس نه درلود د ایران دولتي تلویزیون د دغه هیواد په جنوب کې د دوو زورورو زلزلو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه زلزلې بندر عباس ته څیرمه سوي چې تر اوسه یې لږ تر لږه یو تن مړ کړی دی دولتي تلویزیون وایي په هرمزګان ولایت کې د دغو زلزلو شدت د ریشتر په مقیاس 6.3 او 6.4 درجه وو د هرمزګان والی عزیز الله کیناری خبریالانو ته ویلي د بندر عباس په جنوب کې د زلزلې له کبله د ودانیو دیوالونو درز کړی دی د ځایي چارواکو په خبره د ژغورنې ډلې زلزله ځپلو سیمو ته رسېدلې دي د لیبیا د ټاکنو ملي کمیسیون د راتلونکي میاشتې ولسمشرۍ ټاکنو ته د پخوانی دیکتاتور معمر القذافي د زوی سیف الاسلام قذافي د کاندیداتوري خبر ورکړ. نه څلوېښت کلن سیف الاسلام چې د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د 2010 میلادي کال د پاڅون پر مهال د بشر ضد جرمونو په تور تر تعقیب لاندې دی، د لیبیا په جنوب کې د ټاکنو ملي کمیسیون ته د کاندیداتوري اسناد وړاندې کړل. د لیبیا د انتخاباتو عالي کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل چې سیف الاسلام د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د کاندیداتوري ټول قانوني شرایط پوره کړي دي. وروسته له هغې چې د لیبیا پخوانی دیکتاتور واکمن معمر القذافي په 2011 کال کې تر 40 کلنې واکمنۍ وروسته د پاڅونونو له کبله له واکه وپرځول سو او بیا وروسته ووژل سو. سیف الاسلام هم په هغه کال د یوې وسله والې ډلې لخوا ونیول سو. سیف الاسلام قذافي د 2012 کال په جون میاشت کې بیرته خوشې سو. د 2020 میلادي کال د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام پای لوبه استرالیا وګټله. د دوبی د کرکټ په نړیوال سټیډیوم کې د پرونی لوبې ټاس استرالیا وګټه او نیوزیلند ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. نیوزیلند د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د استرالیا لوبډلې ته د 103 منډو هدف وټاکه. استرالیا په 19 اور کې دې هدف ته ورسېده او د لومړي ځل لپاره د نړیوال شل اوریز جام اتلولي خپله کړه. د استرالیا د لوبې کیپټن آرون فینچ وویل:
We had such a belief in our group that we were good enough that our team
موږ په خپل ټیم ډیر زیات باور درلو دا چې موږ ډله تر ټولو نړۍ لغوره او مناسب لوبغاړو جوړه ده. خو باور وکړي چې شلاوري زلوبو کې خبخت هم ضرورت لري. خو موږ ډیر ښه کرکټ وکړ، موږ ټیمونه تر فشار لاندې راوستي وو او یو بریدګر لوبه مو
وکړه.
د استرالیا په توپ وهونکو کې میچل مارش تر نورو ډیری و او یا منډې وکړې او خپله لوبډلې اتله کړه. تر څنګ یې ډیوډ وارنر 53 او ګلن ماکسویل 28 منډې وکړې. دا د شلو اورونو د مسابقو لومړنی جام دی چې استرالیا یې ګټي، خو له دې وړاندې 15 وارې د 50 اوره نړیوالو سیالیو جام ګټلی دی. د اروپا د چاپیریال ساتنې اداره وایي د هوا د ککړتیا له کبله د تر وخت مخکې مړینو اندازه تر پخوا کمه سوې ده. خو دغه اداره وایي چې په یوه کال کې د دې ستونزې له کبله د څه باندې 300,000 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د اروپا د چاپیریال ساتنې ادارې په هغه راپور کې چې نن خپور سو ویلي که د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د هوا د کیفیت د بهتری لپاره د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنې په پام کې ونیسي، د مړینو شمیر به نیمایي ته راکم سي. په 2019 میلادي کال کې د هوا د ککړتیا له کبله د 300,000 کسانو مړینه ثبت شوې چې د مخکیني کال په نسبت کموالی شي. په 2013 میلادي کال کې د 340,000 کسانو مړینه ثبت شوې وه. د امریکا متحده ایالاتونو کیوبا د هغه څه له کبله وغندله چې د دغه هیواد د ډاراونې تاکتیکونه یې بللي دي. دا انتقاد وروسته له هغې کېږي چې د کیوبا امنیتي ځواکونو د حکومت ضد اعتراضونو په درشل کې د یوه مخکښ مخالف کور کلابند کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې وویل د کیوبا له حکومت غوښتنه کوي چې د خلکو سوله ییزو غونډو او د حکومت د غچ اخیستنې او تاوتریخوالي له ډار پرته د خپل آواز پورته کولو ته د اجازې په ورکولو سره د کیوبا د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. په کیوبا کې چې کمونیست حکومت یې رهبري کوي، د اپوزیسیون رهبرانو په هوانا او شپږو نورو ایالتونو کې د نن لپاره د لاریونونو غوښتنه کړې ده. دوی د څه باندې 650 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه لري چې په جولای میاشت کې له بېسارو اعتراضونو راهیسې په بند کې دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. افغانۍ د ډالرو په وړاندې په تیرو دوو لسیزو کې پرون تر ټولو ټیټي سطحې ته ورسېده. یکشنبه په افغانستان کې یو امریکایي ډالر په 95 افغانیو هم بدل سو. د افغانستان بانک پخوانی مرستیال او سرپرست خان افضل هډول وایي د افغانیو ارزښت پر بهرنیو مرستو او تجارت متکی او پورته وو. اوس د دې دواړو په نشتوالي او کمښت کې د افغانیو ارزښت په بېساري ډول ټیټ سوی دی. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
په پلازمینه کابل کې د پیسو د تبادلې په تر ټولو لوی او مشهوره مارکیټ شاهزاده سرای کې یکشنبه یو امریکایي ډالر آن 95 افغانۍ ته ورسېد. تیرو شلو کلونو کې دا نرخ بېساری ګڼل کېږي. د جرمني خبري اژانس ډی پی ای راپور ورکړی چې نږدې شل کاله پخوا 2002 کال کله چې نوي افغاني بانک نوټونه په جرمني کې چاپ شول، هغه وخت د یو امریکایي ډالر بیه 3 افغانۍ وه. د افغانستان بانک پخوانی رئیس خان افضل هډوال د ډالرو د بیساری بای لوړیدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
نه نه ابدا په تیرو شلو کلونو کې د نرخ ته نه راولیدلې یو دوره کې نوی تا رسیدلې و چې ډېر محدود وخت لپاره وه د افغانۍ نرخ په کوم اساسي اقتصاد باندې ولاړ نرخ نه و
د اګست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو ګڼ شمېر افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړې تر ډېره وخت سوداګري صادرات او واردات په ټپه ودرېدل او بهرنۍ مرستې هم بندې شوې همدا و چې د نږدې درېو میاشتو په موده کې ډالر له شاوخوا اوو اویا افغانیو راپورته شول او ان تر 15 ورسېدل افغانستان بانک پخوانی رئیس ښاغلی هډوال وایي پخوا به حکومت د پیسو د نرخونو د ساتلو لپاره وخت په وخت په مارکیټ کې د پیسو په ویش سره مداخله کوله او په دې لارې به افغانیو نرخ ثابت ساته هغه د افغانیو د بیې د دې بېسارې لوړېدو د تاثیراتو په اړه وویل
قیمتونه لوړېږي اولیه مواد څه چې ټول هر شی باندې تاثیر لري په همدې دلیل باندې به موږ په مارکیټ کې مداخله کوله بیا قدرت د توانایي د خلکو کمیږي ارزښت د پیسې لوېږي بیا د دې تر څنګه چې خلک پیسو ته نه وایي چې دا زه نه اخلم خپله د دولت بودیجوي کمبودي زیاتېږي
د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په بهرنیو اسعارو په تېره بیا ډالرو باندې راکړه ورکړه بنده کړي او د خلکو پیسې هم په افغانیو ورکوي د افغانستان بانک تازه د ډالرو د دې بېساري لوړېدو په تړاو څه نه دي ویلي خو له څو ورځو یې د خلکو د پیغامونو په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالره کنګل شوې پیسې ورخلاصې کړي د کابل دوه اوسیدونکو او دوکاندارانو ابراهیم او محمد صالح د افغانستان بانک په ټویټر باندې په خبرو شو ویډیوګانو کې ویلي
زمونږ جامع جهانی نه دایله دا کومه سرمایه چې د منګال ته نیولې ده دا باید موږ ته خوشی کې د امو سره زیاته ده ظلم ده موږ فقر بشارګۍ سره مخې په دې چې د موږ ټوله شتمنی هغوی بند کړې حواله بند د وړې والا تجار وړو والا ټول مشکلات ګاز والا دا ټول په حواله کېږي ټوله څه بندې باید دا موږ ته خوشی موږ ځوان داخله کړو
سازمان بین الملل او امریکا چې کوم بند اچولی ده زمونږ پیسې دغه موږ اقتصاد ته ډېر سخت ضربه وارد کړې ده او نو موږ دغه خواهش کوو دغه موږ هغوی نه تقاضا کوو چې دغه زمونږ پیسې خوشی کې ترسو وکولای شو موږ خپل وطن ته پیشرفت ورکړو خپل کاروبار ته پیشرفت ورکړو
د طالبانو په بیا واکمنېدو سره متحده ایالاتونو د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالره کنګل کړي او د طالبانو او خلکو له مقررو غوښتنو سره سره یې موافقه نه ده کړې چې طالبان دې پیسو ته لاسرسی پیدا کړي د راپورونو له مخې د افغانستان په بانکونو کې نغدې پیسې په 13 بیا ډالر په خلاصېدو دي او دا چاره نه یوازې دا چې د افغانیو ارزښت سخت زیانمنوي بلکې په عمومي توګه د خوراکي او استهلاکي توکو بیې ان دوه برابر ته رسولي
ومردل چې یک شنبه په افغانستان کې یو امریکایي ډالر په 15 افغانیو تبادله سو دا په تیرو 2 لسیزو کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو تر ټولو ټیټه بیه وه د افغانستان بانک پخوانی مرستیال او سرپرست خان افضل هډوال وایي د افغانیو ډیر چلښت د بهرنیو مرستو او کاروبارونو درېدو د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت راکم کړی دی صفی الله ستانکزي له ښاغلي هډوال څخه په مرکه کې نور توضیحات وغوښتل
په ابتدا اورازو کې افغاني ډیر ارزښت د لاس ورنه کړه هم د دلیل بلکې اساسي دلیل دا چې بودیجه ځای په ځای ولاړه و دولت پیسې نه ورکولې د هیڅ نه د قراردادونو پیسې وی نه د مامورینو معاشاتو نه هیڅ افغاني بازار ته نه ارزه کېدله الګي پیسې وی هغه تقاضا هم دومره وساتل چې نرخ ثابت وساتل شي اوس په مرور د زمان چې څومره دولتداري طرف ته خوي قدم اخلي مخکزي معاشات ورکې خلکو ته د قرارداد دونو پیسې ورکي عادي انکشافي بودیجه من سره دي نو طبيعي ده چې افغاني په بازار طرز کې
خغله هډوال دغه سي دي افغاني نرخ کله هم په دي اندازه باندې رالويدل یو په دغه تیرو شلو کلونو کې کڅنګ
په تیرو شلو کلونو کې د نرخ تنوراول نه لري راولیدل یو دوره کې نوي تک رسیدلې و چې ډېر محدود وخت لپاره و ځکه ما مخکې تاسو ته ارزو کې چې د افغاني نرخ په کوم اساسي اقتصاد باندې ولاړ نرخ نه و
یعنی اوس د تاسو خبره باندې
تکیه
بله زه غواړم ووایم چې یعنی پیسې به خپل هغه واقعي ارزښت او واقعي نرخ هم لري چې د افغانیو دغه د اوس کرا کرا راخکاري په همدي خاطر هم دا سره لویدلې دي
د افغانیو واقعي او اساسي نرخ موږ نشو ټاکلی ځکه موږ کوم تولیدي مملکت نه یو موږ نرخ د افغانیو چې دی هم په خارجي کومکونو ولاړ نرخ دی که چیرته موږ حقیقي نرخ ته ځو حقیقی نرخ خدا دی چې دومره پیسې چې په چالش کې دي همدغه د افغانستان د اقتصاد تکافو پیسې هم نه دي. نو موږ باید د خلکو د ضرورتونو د رفع کولو لپاره نورې پیسې نشر کړو. نشر بیا په تخنیکي لحاظ چې هغومره اقتصادي رشد په دې مملکت کې نشته. زیات نشر چې هغه انفلاسیون منځته راوړي او ارزښت یې
غورځېږي
چې ولویږي.
دغسې چې نرخونه د ډالرو یا د نورو بهرنیو اسعارو چې تبان ډالرې په سر کې دي د چا خبره آسماني کیږي او اوج ته رسیږي، هغه مستقیم تاثیر څه دی؟ فکر کوي چې نرخونه هم د موادو ورسره جیک زی که څنګه؟
تبیده سل فیصد بالکل قیمتونه لوړیږي. اولیه مواد څه چې ټول هر شی باندې تاثیر لري. خلک داغه به قدرت د توانایي چې مونږ ویل پاندې دلیل باندې به مونږ په مارکیټ کې مداخله کوله، بیا قدرت د توانایي د خلکو کمیږي، ارزښت د پیسې لویږي. بیا د دې ترڅنګ چې خلک پیسو ته نه وایي چې دا زه نه اخلم، خپل د دولت بودیجوي کمبودي زیاتیږي، هغه بجټ ډیفیسټ سي، ځکه زیاتیږي چې پیسو ارزښت خولیږي. څومره جنس او خدمات چې دوی غواړي راونیسي په هغه اندازه پیسې بیا نه لوي، بیا مجبور دي چې ډیر نه شروع کړي.
د افغانستان بانک پخوانی مرستیال او سرپرست خان افضل هډول و چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د کمیدو پر مسله خبرې کولې. بشپړ مرکه د ازادي راډیو پر ویب سایټ اوریدلای شئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په کابل کې ځینو مدني فعالانو چې شمیر یې شاوخوا 1500 ته رسیدی، پرون یک شنبه په یوې اعتراضي غونډې کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني تر هغو چې د ډلې خپلې ژمنې عملي کړي نه وي. نور حال په یو راپور کې.
یو شمیر کابل ښاریان او مدني فعالان وایي نړیواله ټولنه باید د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. دوی د یک شنبې په ورځ په وی اعتراضي غونډه کې وویل طالبانو تر اوسه خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د دې اعتراضي غونډې یوې غړي توبه لطفي ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې طالبانو د خلکو د امنیت ډاډ ورکړی و خو لا هم چاودنې وژنې روانې دي.
د نن ورځې د لاریون هدف دا و چې خلک له لوږې خپل اولادونه خرڅوي. د خلکو کورونه تلاشي کېږي په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې. د داعش بریدونه په یو شمېر ولایتونو کې لکه ننګرهار، هلمند او کندهار کې زیات شوي. د ټولو ته په کتو طالبانو چې کومې ژمنې کړې وې هغه یې نه دي عملي کړې. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې طالبان په رسمیت ونه پیژني.
دغو اعتراض کوونکو د یو پرېکړه لیک په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر پاکستان بندیزونه ولګوي، ځکه دوی ادعا کوي چې پاکستان په افغانستان کې د ټولو روانو ناخوالو سرچینه ده. خو پاکستانی چارواکو په تیره کې دا ډول ادعاوې رد کړي، ویلي چې دوی افغانستان کې امن غواړي. د دوی په پریکړه لیک کې دا هم ویل شوي چې طالبانو تر اوسه په خپلو کړیو ژمنو عمل نه دی کړی. اعتراض کوونکي وایي لا هم ښوونځي د نجونو پر مخ تړلي دي، مېرمنې د کار کولو اجازه نه لري او د طالبانو له لورې اعلان شوې افه نه ده عملي شوې. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال وایان سبی الله مجاهد بیا د اعتراض کوونکو له لورې دا څرګندونې بې بنسټه بولي. ښاغلی مجاهد وایي طالبان خپل کړیو تعهداتو ته ژمن دي.
موږ خو لومړی دغه ادعا وکړه کړه د اوسې د په ولایتو کې د چا سره ظلم سوی وي یا د عفن وروسته څوک ځای سوی وي، پخواني عسکر یا پخواني کارکوونکي چا ته هم چا ضرر نه رسولی، دغه ادعا غلطه ده. دې نه معلومیږي چې دا خلک کوم مغرض خلک دي، د کومې خوانه تاریکي کې داسې خبرې کوي. په واقعیت کې د افغانستان د رسمیت نه پیژندل د دې سبب ګرځي ستونزې ډېرې سي، او د ستونزو حل لپاره یوازینۍ لار دا ده چې نړیوال ټولنه له افغانستان سره تعامل ولري.
دغه اعتراض کوونکي په داسې حال کې له روانو حالاتو څخه سر ټکوي چې له دې وړاندې هم په ورته اعتراضي غونډو کې د روانو اقتصادي امنیتي ستونزو د کابو کېدو غوښتنه شوې وه او طالبانو د حالاتو د ښه کېدو ډاډ څرګند کړی و.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو نن درې میاشتې پوره سوې، خو لا هم په میلیونونو نجونې له ښوونځیو محرومې دي. اوس مهال د طالبانو حکومت د افغانستان په څو محدودو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي ښوونځیو ته پرېږدي. له شپږم ټولګي پورته د میلیونونو نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل په هیواد کې دننه او بهر له غبرګونونو سره مخامخ سوي. ځینو ښځینه فعالانو ویلي چې د طالبانو اوسنی حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو اراده نه لري. سفیولا ستنگزی او په دې اړه نور تفصیل.
بینظیر په بدخشان کې د یولسم ټولګي زده کوونکي د خود میلیونونو نورو افغان نجونو په څیرې د زده کړو برخلیک معلوم نه ده. وای نه پوهیږي چا ته خپل شکایت ثبت کړي.
با گذشت هر روز نگرانی مو بیشتر می
ده. هر مرز پتیر دو سره زمون تشویش لا زیاتیگی زکه چه خوانزه تا نتلل در راتلون که لپاره مایوسی را منسته کوی. مون نپویگو چه کم مقام تخبر شکایت ثبت بکرو سوز مون غگ واوری
تا از این بحران نجات پیدا بکنه.
طالبان لنن پورا دریم اشتیمخی کابل تنن و تلو دوانسان واکی پلاس که واخیست. په لومړیو کې د هلکانو ښوونځي هم تړل دي، خو له کابو یوې میاشتې وروسته یې پرانیستل، مګر د نجونو د متوسطو او لیسو د بیا پرانیستې په اړه لا هم پرېکړه نه ده کړې. ځینو ولایتونو کې بیا د لیسې د دورې نجونې ښوونځیو ته ځي، خو ګڼې نورې چې بیا له دې امتیازه محرومې دي وایي دوی ته دې هم اجازه ورکړل چې ښوونځیو ته ورشي. د زوحل په نوم یو افغان زده کوونکی وایي
هغوی موږ سرنوشت باید معلوم شي چې موږ مکتبونه کله خلاصېږي. په ځینو ولایتونو کې لکه سریفال شو، بلخ شو او مزار شریف شو، په دا کې ښوونځي شروع دي، باید موږ ښوونځي هم بیرته شروع کړي.
اوس مال په بلخ، سمنګان، جوزجان او هرات کې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شوې ده. هرات کې بیا د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې دا چاره ځنډنی شوې. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار لپاره د کړنلارو جوړولو خبرې کوي، خو د درېو میاشتو په تېرېدو د دوی د کړنلارې درک نه لګېږي. د ښځو او بشري حقونو فعالان بیا په دې نظر دي چې طالبان په یوه او بله پلمه د نجونو د تعلیم اجازه نه ورکوي او له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستې اراده نه لري. په دې ډله فعالانو کې یوه هم د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسف زئی ده. هغې پرون بی بی سي ته وویل له دې اندېښمنه ده کوم بندیز چې طالبانو د نجونو په تعلیم لګولی او لنډمهاله یې بولي په حقیقت کې به لنډمهاله نه وي. ملالی یوسفزئی وویل په 1996 کال کې د طالبانو د رژیم لخوا ورته بندیز 15 کاله دوام وکړ. طالبانو د 1996 او 2001 کلونو ترمنځ د خپلې واکمنۍ پر مهال افغان نجونو او ښځو ته اجازه نه ورکوله چې زده کړې وکړي او له کوره بهر کار وکړي. د بشري حقونو د څار د ښځو د برخې مشرې هیدربار هم په دې وروستیو کې ویلي وو د طالبانو هغه ژمنه چې په ټول افغانستان کې به د نجونو لپاره له شپږم ټولګي پورته ښوونځي بیرته پرانیزي د باور وړ نه ده. د بشري حقونو د څار سازمان پر طالبانو غږ کړی چې په ټول افغانستان کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ د درې میاشتو په تېرېدو بیا هم هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط په دغه هیواد کې د نجونو او ښځو د حقونو بشپړ رعایت دی.
دینی افغانی سوداګری میرمنې د خپل کاروبار د سقوط په اړه اندېښنه لري. دوی وایي چې په بیلابیلو تولیدي برخو کې یې پانګونه کړې، خو اوس یې کارخونې تړل سوي دي. په یو راپور کې په دې اړه د طالبانو توضیحات هم اوریدلی سي.
فرشته موحد په کابل کې د لزګونو سوداګرو میرمنو یو د چې د لوجستیک انزورګری او د مهرنسا په نوم د جامو جوړولو په یو شرکت کې پانګونه کړې وه. نږدې لس کاله ورسره یو شمېر ښځې په کار بوختې وې او دوی هم په عادي ډول خپل کار روزګار ته دوام ورکاوه. میرمن موحد ازادي راډیو سره خبرو کې وایي هر میاشت نږدې 200,000 افغانۍ عاید درلود او د هغو جامو پلورنځیو څخه چې دی جوړ کړي وو هم په میاشت کې 15,000 افغانۍ د دې جیب ته ګټه ورتله. خو زیاتوي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ د وروسته یې د امنیتي اندېښنو له امله خپلې ټولې چارې درولې دي.
د جمهوریت له سقوط او د طالبانو له راتګ وروسته مې ټول کارونه درېدلي او خپلو کارکوونکو ته مې ځواب ورکړی. اوس په کور کې یم، نسم کولای کار وکړم. په تا مایم چې وضعیت کوم لوري ته درومي، څو یو ځل بیا خپل کار او روزګار پیل کړم.
میرمن موحد زیاتوي تر اوسه ورته طالبانو د کار ته درېدو او یا هم پیل په اړه څه نه دي ویلي، خو په خبره یې که دوی د کار اجازه ورکړي حاضره ده چې خپل فعالیت بیا ځلي پیل کړي. په ورته وخت کې د افغان ښځو لپاره د سوداګرۍ د پراختیا شبکه وایي د مخکینی جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له راتګ وروسته ښځینه سوداګرو او پانګوالو ډیر زیان لیدلی. د دې شبکې رئیس ممتاز یوسفزئی ازادي راډیو ته وویل د ښځینه سوداګرو ستونزې او اندېښنې زیاتې شوې دي.
تقریبا د سلور میاشت نه دی خواته چې دغه دولت سیاسي راغلی ده، د دوی کاروبار ټوله بند شوي دي او دوی کوی نشي چې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. نو دغه لوی ستونزه ده ځکه چې ډېره کورنۍ چې ښځې چې موږ سره کار کوي دوی خپل کور کې ناراور څوک نه لري.
میرمن یوسفزئی زیاتوي ښځینه پانګوالو په 24 ولایتونو کې په کرنې، جامو جوړولو او ګنډلو، د شاتو او مربا د تولید او د زعفرانو فارمونه درلودل چې خپل تولیدات به له هواده باندې هم صادرول. د هغې خبره اوس هم یو شمیر خزی په ولایتونو کې فعالیت کوي، خو دوی د خامو موادو له کمی سره مخ دي او تر خوا یې د دوی تولیدات بازار نه لري چې له ستونزو سره یې مخ کړي دي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال اویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ښځو د سوداګرۍ او پانګونې پر وړاندې هیڅ ډول خنډ او ستونزه نشته.
خزی کولی شي خپل کارونه مخته یوسي. وړاندې لاسي صنایع درلودي، وړې سوداګري درلودي. موږ هم یو نندارتون کې ګډون وکړ. دوی کولی شي د اسلامي اصولو پر رڼا کې خپل کارونو ته دوام ورکړي. د سوداګري وزارت همکار دی.
افغان ښځو تیر شلو کلونو کې د نارینه وترڅنګ په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعال ونډه درلوده. تو دوی یو شمیر روی په اقتصادي او سوداګریزه برخه کې هم پانګونه وکړه او تر خوای د خپل تولیداتو په مټ نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړه. دوی خپل کار روزګار سربیره د یو شمیر نور خوځو د ژوند اقتصادي څرخ ته هم حرکت ورکړی او یو ډیر شمیر خوځې په کار وګمارلی. مخکینی جمهوریت نظام تل د خوځو په مساویانه ونډې ټینګار کوي، خو کله کله خوځو نیوکه کوله چې ونډې سمبولیکا او یا هم کمه ده. اوس د افغان مينمن غوښتنه له طالبانو هم همدار چې اجازه ورکړي په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. هغه غوښتنه چې تر ډیره د نړیوالې ټولنې لخوا هم د طالبانو حکومت ته د مشروعیت د ورکولو د یو شرط په توګه مطرح ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
امریکایي نیویارک ټایمز او ورځپاڼې په خپله پرونۍ غنه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه په حملو کې د یوې کورنۍ د دریو نسلونو د غړو پر وژل کېدو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د معصومې رجبي یادونه شوې چې د خپل کور په خوا یې د خپلوانو د ډلې د ورتګ په لیدو په ژړا شوه. د هغې کورنۍ غړي او خپلوان په تیرو دونیو کې دوه وارې هلته د ویر کولو لپاره سره راټول شول. یو د افغانستان په شمال کې د شیعهګانو پر یوه جومات په ځانمرګ برید کې د معصومې د میړه د وژل کېدو له کبله، او بل وار په کندهار کې د شیعهګانو پر یوه جومات د حملې له کبله چې د هغې خسر پکې ووژل شو. پیښه کې د هغې د 15 کلن زوی میسم پر سر چری لګیدلې وې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي معصومه رجبي د خپل زوی میسم رغېدو ته هیله منه و، خو کله چې د خپل خاوند د اکا زمونه او خپل مور د جړه په حالت کې ولیدل او پوهېده چې زوی هم له لاسه ورکړی دی. د ورځپاڼې د مقالې په دوام په افغانستان کې د شیعهګانو په وړاندې موجودو ګواښونو ته اشاره شوې چې له لسیزو راهیسې دوام کړی، او د ورځپاڼې په حواله په پیل کې طالبانو د دوی پر خلاف حملې کولې، اوس په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه کوي. د مقالې لیکوال زیاتوي ډیر کم کسان هغه واقعیت چې معصومه او د هغې کورنۍ ورسره مخامخ دي درکوي. د لیکنې له مخې یوازې په دونیو کې د هغې په کورنۍ کې یو نیکه د هغه زوی او لمسی ووژل شول. د افغان نارینه او د دریو نسلونو هغه غړي چې د خپل عمر زیاته برخه په جګړو کې انتیره کړې وه، خو بالاخره په بیلابیلو پیښو کې ووژل شول. نیویارک ټایمز زیاتوي په افغانستان کې زیات شیعه وګړي د وحشت له نوي فصل په ډار کې دي، او په دې فصل کې هم د دوی د امن ټینګول د طالبانو په غاړه دي چې وخت خپله دوی دغه شیعه وګړي په نښه کول. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونۍ غنه کې د فاطمې احمدي په نوم د پولیسو د یوې پخوانۍ افسرې په باب لیکنه خبره کړې چې ویلي دي طالبان د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې کور ته وراوښتي وو، د هغې د زوی پر مرۍ چاړه ایښې وه، او له هغې د وسلې د تسلیمولو غوښتنه وکړه، خو دا وایي چې په کور کې وسله نه درلوده چې طالبانو ته یې تسلیم کړي. دغې پخوانۍ افسرې ادعا کړې چې طالبانو وروسته ډبولې له ویښتو په ځان پسې راکش کړې او ځورولې ده. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي فاطمه احمدي چې له خپل خاوند جلا شوې او د دو وړو ماشومانو مور د ویلې نه پوهېږي، د هغې د کور آدرس چا طالبانو ته ورکړی و، تر دې پیښې وروسته وتوانېده ځان پاکستان ته ورسوي. د ګارډین په لیکنه کې راغلي له کله چې طالبانو یو وار بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د ګڼو ښځینه پولیسو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په دغو پیښو کې په غور ولایت کې د بانو نګار په نوم یوه پخوانۍ پولیسه هم شامله ده چې د رسنیو د راپورونو له مخې د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې د طالبانو لخوا په ډزو وژل شوه. طالبانو هغه وخت ویلي وو چې په دې وژنه کې دوی لاس نه لري او څېړنې به وکړي. که څه هم طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته عمومي بخنه اعلان کړې، خو بیا هم د افغانستان له بیلابیلو برخو د تیر حکومت د کارکوونکو، پوځیانو، فعالانو او نورو شخصیتونو د نیولو، ځورونې او وژنو راپورونه ورکول کېږي.
تا تاسی ازادي رادیو ته ورجاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د دایشیا اسلامي دولت د علي خراسان څنګه د کابل په یو شیومیش د سیمه کې د وړم ورځي د چاودنې مسؤلیت و مانه. طالبان وی په هغه پیښه کې یو تن مجل سوی او څلور نور چاپیان سوی دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو ور بیا په افغانستان کې د وچکالی په اړه ژوره اندېښنه وښوده او له افغانانو سره یې په دې برخه کې د بشري مرستو پر زیاتېدو ټینګار وکړ. د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین محمد بلخی هوایی ډګر د ترمیم او بیا رغونې په هدف د ازبکستان یو تخنیکی ټیم مزار شریف ته رسیدلی او په دې اړه یې په مزار شریف کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې دي. د جرمني پولیسو ویلي چې شپاړس تنه پناه غوښتونکي د یوې لارۍ په ټریلر کې موندلي دي. د جرمني خبري اژانس په حواله دغو کسانو ویلي چې د افغانستان دي. د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې د دغه هیواد په جنوب کې د دوو زلزلو له کبله لږ تر لږه یو تن مړ سوی او دغو زلزلو زیانونه اړولي دي. او د 2000 میلادي کال د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام پایلوبه استرالیا وګټله. تاسی ازادي رادیو ته ورجست. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت وایي چې د کابل شهر د ټولو خصوصي شارګوټو موټر پلورنځیو او د معاملاتو د لارښوونې دفترونو د اسنادو د څیړلو لپاره به یو پلاوی چاکي. د دې وزارت چارواکو په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې دغه پلاوی به ډیر ژر خپل فعالیت پیل کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت ویان مفتي محمد بشار وای د کابل خار د ټولو شخصي خارګوټو موټر پلورنځیو او د معاملاتو د لارښوونو د دفترونو د اسنادو څیړلو لپاره به یو پلاوی وټاکل شي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې کار هدف د فساد او غیر قانوني کړنو مخنی ولدي.
ټاکلې ده چې پراتلونکو څو ورځو کې یو هیئت تشکیل شي ترڅو د اوس لپاره د کابل ولایت د شهرکونو بررسي وکړي او معلومه کړي چې آیا دغه شهرکونه د شهر جوړونې وزارت د ترتیب شوی پلان او نقشې سره سم تطبیق شوی دی او کنه.
د طالبانو د عدلي وزارت وای تر اوسه داس هیڅ معلومات نشته چې څومره ځمکه غصب شوی. خلدی وړاندې د حکومت په کړون د څار کمیسون چې د هغه محل ولسی جرګې لخوا جوړ شوی و ویلی و د دوی د معلوماتو لمخې په ټول افغانستان کې 1,300,000 جریبه ځمکه غصب شوې ده. د یاد کمیسون د معلوماتو لمخې د ځمکې شاوخوا 15,000 زورواکو دولتي چارواکو غصب کړي چې په ډیرو استوګنیز ښارګوټي هم جوړ شوی. د پخواني حکومت د اراضي ادارې ویلی و چې په تیرو څو کلونو کې شاوخوا 400 جریبه ځمکه له غصبینو نیولې وه. خوانی حکومت د زمکو د غاصبینو په وړاندې څو ځلې د جدي مبارزي خبر ورکړی و خو بیا هم خلکو شکایت درلود چې د دوی شخصي او دغه شان دولتي زمکې د یو شمیر زورواکو لخوا غصب شوې دي. اوس د طالبانو د حکومت عدلي وزارت وایي که دوی ومونده چې خارګوټي د ښوونځیو مدرسو او یا جوماتونو په زمکو جوړ دي او یا هم دا غصب شوې زمکې دي له څښتنانو سره به یې قانوني چلند وشي.
د کابل ځینو اوسیدونکو وایي چې طالبانو د ژمنې خلاف د ښار په ځینو سیمو کې سیمنټي دیوالونه ځای پر ځای کړي دي. دوی وایي چې طالبانو د خپل حکومت په لومړۍ ورځو کې ژمنه کړې وه چې د ښار له څنډو به استنادي دیوالونه لرې کوي. دا هم په دې اړه راپور.
کلونه کېږي چې د افغانستان پلازمینې کابل ښار له یو شمېر سیمو سیمنټي دیوالونه راتاو شوي او سربیره پر دې چې دې دیوالونو د ښار ښکلا راکمه کړې، ښار ته یو ډول نظامي څیره هم ورکړې ده. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت لري چې طالبانو د خپل حکومت په پیل کې ژمنه کړې وه چې یا دیوالونه به له ښاره لرې کوي، خو د دوی په خبره طالبانو پر خپلې دې ژمنې عمل نه دی کړی. د کابل د کارتینو سیمې یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو د دوی په سیمه کې تازه دیوالونه ځای په ځای کړي دي.
اوس وضعیت ډېر خراب ده، چاودنې کېږي، خلک وژل کېږي او دوی بیرته مجبور سول سي هغه ځونه کې سي مخکې سیمټي دیوالونه کې هغه هم بیرته کې دي او لارې بندې کې او دوی کوشش کوي سي نوې نوې ځای نه جوړ کې. زموږ سیمې ته راغلي دي، کوڅې سر کې اړولې دي او دوه کوڅې دوی بندې کړې دي سي دوی کوڅو بندول سره خلک ډېر ستونز سره مخ کړي دي.
د کابل د خواجه بغرا سیمې اوسیدونکو 28 کلن زبیر ازادي راډیو ته وویل د هرې ورځې په تیریدو سره په کابل ښار کې د داشان دیوالونو شمیر ډیریږي.
نتنهایی که ایسنگ ها کم نشد بلکه
د دې تیګو شمیر را کم نشو، بلکه د پخوانی حکومت په څیر لزنیو مهم وزارتونو او دولتي ادارو همدا سیمنټي دیوالونه راتاو شي. خلکو د طالبانو له حکومت څخه راته مدار لوده چې د تیګي بل لري کړو سړکونه به د خلکو پر مخ پرانیزي او په کړو ژوند به عمل وکړي. خدای سي کوم کار ونه شو.
د دې کې کاردان وفا میکنن ولی هیڅ سم یو کار نشد.
خو د طالبانو حکومت د ښاروالۍ مسؤلین په ښار کې د دیوالونو د شمیر ډیریدو خبره ردوي او وایي که څه هم چې دا کار وخت نیسي خو د کابل ښار په ډیری سیمو کې چیرته چې خلک اوسیږي سیمنټي دیوالونه یې لرې کړي. د کابل ښاروالۍ مرستیال حمدالله نعماني ازادي راډیو ته وویل خاغلی نومانی زیاته کړه هغه دیوالونه چې دوی د خاله زینو سیمو راټول کړي له هغې به د هغو ښوونځیو په تعمیرونو کې استفاده وکړي چې چار دیوالی نه لري. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم د ښار په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول کارتینو کې د نویو سیمنټي دیوالونو ایښودل ردوي.
نه سیمنټي دیوالونه موږ د هغو جیونو نه لرې کړل چې غیر ضروري وو. په ځینو نظامي جینو کې او ځینو د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو په اطرافو کې هغه د دوی لپاره د ډاډ وړ نه وو نو ځکه پاتې دي.
پخوانی حکومت د بېلابېلو امنیتي دلایلو لکه د ځانمرګو بریدونو څخه د مخنیوي لپاره د ښار په ځینو برخو او دولتي ادارو چار چاپیر سیمنټي دیوالونه ځای پر ځای کړي وو. دې کار د کابل خلا را کمه او د لارو د تړل کېدو له امله په ښار کې ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه چې خلکو به تل ترېنه شکایت کاوه او دا د دې شکایتونو لړۍ روانه ده.
د ورکو عزیزانو لټون هر اونۍ د یکشنبه د مازیګر له څلور نیمو تر پنځو بجو او تکرار د دوشنبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو له ازادي راډیو خبريږي.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. په خوست ولایت کې له څو میاشتنی ځنډ وروسته یو ور بیا د خلکو لپاره د افغاني پاسپورتونو د ویش بهیر پیل سو. په خوست کې بهرنیو هیوادونو ته تلونکي وګړي تر دې مخکې د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره کابل ته ورتلل. تفصیل په یو راپور کې.
په خوست کې یو ځل بیا له څو میاشتنی ځنډ وروسته د افغاني پاسپورتونو د ویش بهیر پیل شو. له دې مخکې به خلک د افغاني پاسپورتونو د اخیستلو لپاره کابل ته تلل او هلته به یې څو ورځې انتظار کاوه چې له کابله یې خلک په تکلیف ول. په هغه ناسته کې چې د یکشنبه په ورځ په همدې موخه جوړه شوې وه چارواکو وویل په خوست کې به هره ورځ د 200 کسانو لپاره د پاسپورتونو د ویش پروسه پر مخ بیول کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس مولوي عبدالحکیم حمدي آزادې راډیو ته وویل خلکو ته پاسپورتونه په هماغه پخوانیو اصولو ویشل کیږي.
دا حکم اوسو دا دوه درې څلور پنځه ورځې مخکې چې باید د خلکو د سهولت لپاره موږ په افغانستان په ډیرو ولایاتو په سمتونو کې پاسپورت نور ادارې خلاصې کړو ترڅو په کابل مرکز کې چې خلکو ته تومره رښت تکلیف ده په تلو راتلو کې هغه خلکو او دا تاسو ولیدل چې دغه د پاسپورت اداره نن رسمن دوباره فایل شو او دوباره به ان شاء الله په هغو اصول او په قوانینو باندې کار پیل کړي لکه څنګه چې پاسپورت دی ادارې لخوانه تعین شوی او ټاکل شوی.
چارواکي وایي پاسپورتونه به هغو مراجعینو ته توضیح کیږي چې برېښنایي تذکیرې ولري او یا یې له اړوندو ادارو د خپلو پخوانیو کاغذي تذکیرو تایید اخیستی وي. محمد وزیر چې غواړي دوبۍ ته ولاړ شي وایي مخکې به یې کابل ته پاسپورت پسې منډې وهلې خو په دې ځای کې د دې ادارې په فعالېدو سره یې ستونزې هوارې شوې.
دل شور وخاله څوک دبي ته څوک پاکستان ته مرزا یو د سی زخپل دبي ته سم مثال مشکل ډیر ونن دا غا ریاست خلوش ولو خاله کو سره په سخلت کې شول.
احسان الله چې دبي ویزه ده اوس په پاسپورت کې وخت ختم شوی او تمدید تیار کیول دي.
لوړو کابل ته کابل کې مدويش په انتظار و کوشپم په ویخه تیر کړي هغه بیا لین کې وته و درې شپې مو کړې نه پر خو بیا وایي تاسو ته خوش کی شروع کیږي او نیم سو ډالر می ټیکټ کړای دا به شبس ختم شي جوس مونته کور ونه شي په تورې
درسنه یو تن کار کوونکی کریم الله سروري د هغو کسانو دی چې غواړي د پښتور ګناروغي د درملنې په خاطر په خبر ته ورار شي.
په خوش کې پاسپورت لپاره ډیر اړین ضرورت او زیات خلک مشکلات مریضان لرل همدارش نور زمونږ ډیر هیوادوال چې په خارج هیوادو کې دوی مسافرینو کاروبار کوي د دوی هغه ویزې او هغه مشکلات چې دوی لرل هغه ختمې دي د دې لپاره پاسپورت په خوست کې ډیر ضروري باید دفتر پرانیزي. خدای دا وکړي چې دا پروسه چټکه کی. یعنی
بلور ته په خوست کې طالب چارواکي له خلکو غوړي چې د پاسپورتونو د ویش په اولو ورځو کې د ډېرې ګڼې ګڼې له جوړولو ډاډه وکړي. خوست امنیه قومندان مولوي محبوب شاه قانت ویل هر چا ته به په خپل وخت پاسپورت ورکول شي.
موږ د خپل خوست میشتو ولسونه دا غوښتنه دو چې ان شاء الله هر څه ته په خپل وخت پاسپورت رسیږي. خو تاسو به همکاري وکړئ چې په دې غوړېزو کې تاسو ډېره ګڼه ګڼه جوړونه کی.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ طالب چارواکو ویلي ول د خلکو د ډېرې ګڼه ګڼې له امله د پاسپورت ریاست په نورو ولایتونو بلخ، هرات، قندهار، کندوز، ننګرهار، خوست او پکتیا کې هم د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر پیلوي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او پټیر بیا د ورکوښو عزیزانو د پروګرام قدرمنو مینوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او په ژوند کې د آرام شیبو په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه ته روشان تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو دوستان، په دې اونۍ کې بیا هم ستاسو لخوا یو شمېر پیغامونه موږ ته را رسېدلي دي چې په هغه کې د خپلو رکوسو خپلوانو او دوستانو په هکله معلومات راکوي. خو په دې هفته کې مو د پیدا شوو کسانو په هکله کوم پیغام نه درلود، نو څرنګه چې زموږ ځینې اورېدونکي تل زموږ څخه دا هیله کوي چې دوی کله کله د پیدا شوي عزیزانو شمېره ونه کړای سي ولیکي او یا په هغه ورځې راډیو ته غوږ نه وي نیولی، نو زموږ څخه هیله کوي چې د پیدا شوي عزیزانو شمېرې ورته تکرار کړو. نو په همدې سبب موږ په دې اونۍ کې د هغو اورېدونکو پیغامونه چې په هغه کې د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله معلومات راکړی دي په تکرار سره خبرو. راځي دا به په ګډه سره واورو. وروسته به بیا د رکوسو عزیزانو په باره کې ستاسو پیغامونه سره واورو.
د کشمن ترخیل یم د کابل ولایت د حساب زولس والی نه. دوستانو د رکوسو عزیزانو خپرونې ته دغه پیام پرېږدم. تم د مخ یو کس په نامه د مسعود خرمی ماته زنګ وهلی او ځان یې د میدان وردګ ولایت اوسېدونکی معرفي کړی وه. زه د شپږ کاله مخکې دلته راغلی وم، بیا شپږ کاله زندانی وم، اوس ځانه خوش یم. خو کورنۍ دوستان مې وای پاک له هیڅ معلومات نه لري. نو که هر څوک د مسعود خرمی پاک له معلومات غواړي زما شمېرو ته دې زنګ ووایي، زه به ورته د مسعود خرمی پاک معلومات ورکوم. زما د ټلیفون شماره ده 0909 21 21 01. بل شماره ده 0 8 4 8 4 6 8 1. نور مو وخت نه سم خدای پامه.
وبخمنی ساته واجب د کندهار ولایت څخه د مرزي والد پیدا کړی دي چې د روس کال دی چې سره ژوند یې دی. نو دغه د لشکرګان د کندهار تر غل دی کچېری کلیواز ما ځاغو نه څو کړی دی بوز ما ته په دغه ټول پولیس نه راړي کولی شي. 0 0 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وخت کېږي چې دی وایي چې یو کال کېږي زه ورک شوی یم. څنګه چې دی تقریبا هم لري خپل نوم نس یادولی، کله کله نوم یاد کړی، زما نوم رفیع الله دی. هغه کسان چې غواړي دا ماشوم ترلاسه کړي زه به خپله شمېره ورته اعلان کړم. ستاره بیا
1 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
خپلوان یا د دې کورنۍ زما غږ اوري، ما سره د زما په دغه شمیره په تماس کې شي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 4 2 9 3 9. او هم چې نن کچیرته غواړي چې دا وګوري، زما د واتساپ شمیره ده 0 5 0 0 0 3 5. شماره بیا تکراروم 0 6
اویا اوس او اویا شپک دیس.
ګران اوریدونکو، دا وستاسو د ځینو پیدا شویو دوستانو په حق له پیغامونه، او اوس به هم د هغو اوریدونکو پیغامونه سره واورو چې د خپلو رکوسو خپلوانو او دوستانو په لټه کې دي.
السلام علیکم، زه فیض الله انسم د غلمندی لاته نه اشتراک د خدمه او د مامازی دی. یو کال کې چې نادرک د نیمه شریفلاري د پلار نوم عبد القیوم دی، اول اس کان عمر علی حل سوچ چې انا معلومات لري زما سره په دغه دروش مې اړیکونه چې افغان د سین شمیره صفر اجیا دیش وتنزوس تلور سو تنزوس سلوش او اتصالات شمیره صفر اتا اجیا نیوش شکوش پیتا تلور سو تنزوس سلوش او روشن شمیره صفر دو اجیا یو اتیا نا اتیا تلور سو یو اتیا.
دغه سر محمود د کلورو د شګلو سره چې بنټ ما یو تر دې چې مبارکښونه نه یو ورته د ادري چلو کال کېږي چې ته په دې اړه په یوه منځ ته دې شمه راځنګو چې پر اوی شپه څلوي ما ته یو نوی اته دې ولې شي لني دې تر لاسه کې او مونږ ته ځنګو.
سلام علیکم، ونه کې د ازادي رادیو د ادمن ولایت وسیدونکو، زما د کاکا زیری چې کم از کم د ادمن کې کله جګړې په دغه حالت کې 115 کال عمر لري، نن یې حضرت الله دی او داود الله کا زوی دی. هر مسلمان وروته کې پاره معلومات یې مې لیک خپل ځاغه وي مهرباني لمخې ما سره په دغه شمیرو اړیکه ونیسې. صفر و صفر پنځه دوه واره درې درې دوه صفر پنځه دوه سالات شمیره ده. صفر و درې یو شپږ نه اووه اته دوه پنځه روشن شمیره ده. صفر و دو نه درې یو بیا اته و اته و بیا په پای کې څلور صفر. دغه مې شمېرې شمېرې زیاتې کړم. صفر و نویش یو دېش و اتیا څلوېش اتلات شمېره ده. صفر و یو دېش نه شپېته اته اویا پنځه ویشتې شمېره ده. صفر و سوه پنځه درې دېش شل د پنځوس
السلام علیکم، کوم شان د هلمند ولایت مرجو ول سلی څخه ما وروده محمد شاه په نامه دا وکاله چې هیڅ کور نه لري کول شوی دي. څنګه چې کال ما لري تور سین مې نه کته ځوان دي. د پلان نوم هم لم سپا خون دي د مشه ځون نه دا او چاري او بل د بل ورو نه دا شاري کار شو چې په اړه معلومات لري یا د خپل نه راغلي نو لطفا مهرباني د مخدي کولای شئ نو مسره تماس ونیسئ. صفر و صفر پنځه څلور دوه پنځه نه صفر دوه شماره تکراروم. صفر و صفر پنځه څلور دوه پنځه نه صفر دوه د ازادي راډیو د کارکون څخه مې دا هیله ده چې زما پیغام په وار وار ونه شي چې تر څو زموږ مشکل حل شي. نور وخت نه ځای کوم. سلام علیکم.
څورو موږ د یلمن ولایت د باغران ولسوالۍ څخه خبرې کوو. زموږ یو ورځ ورور ورک دی په ایران کې دی. معلومات نه څه د ایران څخه نه درا کړی معلومات نه څور او د مرګ هوازای هم راغلی دی. زه غواړم چې په دغه کچیر یو چاته د معلومات بل الباس په نامه دی د سماده کازی دی د باغران د ولسوالۍ دی وره هر چاته کچیر دغه پیغام ورسیږي او هر چاته کچیر دغه معلومات یې نو په دغه لمبر دی مست زنګ ووی چې پر دوا بیا چې پر دوا بیا اته پنځه بیا چې پر دوا بیا اته بیا و بیا یو شماره تکراروم. بیا چې پر دوا چې پر دوا اته پنځه چې پر دوا اته و دا واتس اپ شماره ده. چې پر و چې پر اته چې پر نه درې یو پنځه یو دا د واتس اپ شماره ده. هر چاته کچیر د معلومات وسی په دغه دواره شمارو دی مرته زنګ ووی. السلام علیکم.
زه محمد کندهار څخه پروند اعلان کې یو ځوان اعلان کړی دی چې موږ نه پر پیدا کړی ته غلې ونه دی بیا نه دی د کورن درا کړی هغه زما ورور دی او زما وخت ته دا سره زنګ راوي او څومره لمبر نه دی سپ کړی. صفر اوسه و یو دیش و پنځوس دنی دی چې شماره بیا صفر اوسه و یو دیش و پنځوس دنی دی چې دا غرور چې ما ته زنګ ووي ان شاء الله زه بخښل روز تسلیم کوم.
السلام علیکم محمد خالق زابل ولایت شمزود ولسوالی د سپینه د کلی د پیغام ازادي رادیو ته پریږدم دا ازادي رادیو د خمیره د ستازما پیغام نشر کی موږ یو کلیوال د نن عاشو خان د په لاو پر باندې د انګوسی د څلور میاشتې کې چې د کور نه درک تسوي دا سره په چاندا پسې ده پانه والا ماشومان او یو سده د کړي د غسارو ماشام په چغارو په بغارو یې هر مسلمان ورور ته کې په دغه باره کې معلومات چې په دښ میرا دې موږ ته زنګ ووي صفر وا یو یو نه یو اته دوا درې څلور شما یو ځل بیا صفر وا یو یو نه یو اته دوا درې څلور داسې د پاخه شپېتو کدو په عمر سړی د لرګۍ لګیي تللې په شانده پسې ده زیاتې درک نهشته د پلار نوم یې روزي خان ده د ده نوم هاشم خان ده هر مسلمان ورور ته کې په دغه د ده معلومات یې پر دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووایي د مسلمانۍ دپاره السلام
زه خاکسار خوسته یم له چنارونو وطن خوست له څخه دغه پیغام پرېږدم زما یو رک دوست چې په نوم د حبیب د پلار نوم یې محمد جواد دی د څلور کلونو راهیسې لیکور څخه نه درکې دی د غوښتل چې لاړ شي ترکیه ته وروستی زنګ یې له ایران له نیمروز څخه کړی و چې زه دلته یم خو وروسته بیا معلومات نه کېږي څلور کلونو راهیسې که هر چاته یې په اړه معلومات وي د اسلامي وروري له مخې موږ سره په لاندې ټلیفون شماره باندې اړیکې ونیسئ د ټلیفون روشن شماره د هم د واټساپ شماره ده 0909 یو اتیا د شماره تکرار 0209 8 1 8 1 8 1 یعنی 0909 درې واره یو اتیا په دې شماره موږ سره زنګ وکړئ تر بیا ښه وختونه ستاسو ورور خکسار خوسته
زه دا پیغام پرېږدم چې زما یو زوی دی ورک سوی دی په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا څلور کاله کېږي ورک سوی دی د کندهار د ولایت د زړې د ولسوالۍ د نازي د کلي عمر یې تقریبا 13 کاله دی پتنه ګردی دی او د دینی علم زده کوونکی دی یعنی طالب العلم دی سبقان وای او ډېر چالاک او بیداره هلک دی هر مسلمان وای کې پاک له معلومات لري پر دغه شمیرې دی تماس لا سره ونیسي صفر اوه یو درې اوه دوه پنځه شپږ دا د سیمه شماله صفر اوه څلور پنځه یو اوه یو څلور دوه نه دا سلام شماله سلام شماله صفر اوه اته دوه واره شپږ نه دوه واره څلور دوه واره اوه اریبا شماره صفر دوه واره اوه یو پنځه نه پنځه اته دوه واره دوه وسلام په احترام
الو السلام علیکم د هلمند نه اړیکه درته نیول ده ما یو ورور ده د خاوله په نامه ده شهر څه منډلې اسیر درک لري دا څه کال کې نه درک ده پر دغه شمېر زنګ وي چې پر وڅ په څلور نه سو شوشته په څواته نه سو شوشته په څواته پر وڅ په څلور نه سو شوشته په څواته خدای څنګه
السلام علیکم زمو بویدل ارمنی در چین د بلوچستان کوټی جنبی پښتونخوا خنوزی ته غایزم ازادي رادیو سره ډیر شکریا ده کوم ډیر کولو ده نه وایم سره خپل پیغامونه نشر کین بیا هم د نور کلو په شان باندې د پیغام د تر کاډو مز موږ کوم یو رکه ازي شې دی تقریبا د نو اتو کالو سره تقریبا د خپل کور سره نظاره کړی کار مؤمن مسلمان ورور ته د دې ورور پاک معلومات دي د دې ورور نوم کوم دی هغه غنی دی نو غنیجان کوم دی تقریبا د اتو نو کالو سره خپل کور سره نظاره کړی نو مور پلار کورنۍ کوم دا هغه ډیر زیاته په خپګان ده نو موږ به ډیر زیات خوشاله شو کدی خپل ځما आवाज او یبل مسلمان ورور د غنی پاک معلومات لري چې مخانه کا زوی دی پدانه ما باندې بل زوی نه لري غنی جان نو هر څه معلومات یې پدانه باندې د مسره ټلیفون وکي مسره معلومات راکړي زما ټلیفون شمیره زده شوی ملګرو 0 3 یو شپاز اته 0 یو دبل 0 یو یاندې شمیره یو ځل بیا تکراروم 0314-8-10-10. ازادي راډیو سره یو جهان مننه کوم د پیغام د لښودو په اله و سلام په احترام.
زه محمد طاهر د روزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسېدونکی د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکهلي او احترامات وړاندې کوم. وروسته زما یو ورور غټ کې شل کاله مخکې خو ما کوششتونه وکړله در پنجشیره در کابل در پروانه د یو وخت رکسوی د طالبانو تیر دوره دورانه د فحال کسو نو بیا د مسنه درکه سو خو مشته دا احوال د شهید سویلی خو وسه فیسبوک یا نیټو اکثر کولسو خو ژوند دی وخت په زندان کې تیر کړی چې په هر زندان خو ادرسه د پنجشیر ورسره لیکلی وو خو وس خیره اغه کوم نشانه لري چې تکرارون په دې پیغامو کې خدای مهربانه دی چې د هر چا سره وی د فیسبوک کې امنیت خوردي کار نکوي چې د کوم مجاهدینو یا کوم مسافرینو سره د وسیلو د اصحاب لاس لیکلي دي نو تقریبا په عمر درو څلور کلن ما نیږي دغه عمر لري اصحاب لاس لیکلي دي په داراس په دې سره سیدا دراسته وريږي په دې کې د سیدا لیکلري پر د خپل پر نرمک سربېره چې میدان لري د بریټو فرما بین باندې د سبيش نری له تاسو چې مال میږي دا غو نشانه دي دا سات کار نه کوي ویډیوګان دي خبرې سي دي در هر ځای فلم دي خو ارزې نت یا دا ویډیو د دنس د لارې مرسي دا د ازادي راډیو د لارې کوم ما زغ هر مسلمان ورور اوري د هر چا سره په دې وطن کې وسی دي آیا تاسو چې ګرځي په وتا کو چې ګرځي ما لمبر ته دي ځنګ وي په دغه ما ته دي پښ نه راده د خدای په خاطر د بشر او د انسانیت په خاطر چې ماته په دالم برځنګوي ماته د چا د هر چا سره ثبوت موجود سي یا مثلا ورسره ماته د جنګوي بیا د خبره سره وکړو ادرس درایکي د بزخپل تسلیم ونسم په خیر او د طبيع د مسافرين طاله معلومات راټول ثبوت سي یا د خیر ارزي چی زره سلګي ورکوومه از ما د ټلیفون شماره ده چې په کرا کرا دې تکرار کوم 0-15-19-9 بیا دې تکرار کوم 0-15-19-9 کور ودان من پر خدای سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم غنسی الله مهرمان وسیم کې زموږ وزیر چې په کابل کې نه درکښوي د سید خپل په نامه د نیم پکېږي د بابا چې د رېخلو وسیم کې دا هر مؤمن مسلمان ورو ته پته یا چا سره په باندې خانه کې او یا چا ته په هغه معلومات یا د چا سره کار کوي او په څه به تکلیف لري نو کورنۍ دې پریشان ده مې هغه باندې د مخه دې پته شي مې ورو ځنګو یې چې پر وو وو کارور دې شپږ درې څلور شپږ څلور بل څه نه ده کوم څه پر وو صرفه شپږ څلور پنځه اوو شپږ پنځه اته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو انډیوال نه درک دی ورک دی پرچا سره کوي یا معلوم یا پیژنې ورسره وي کولای شي پر دا شمیره باندې ما سره بیا رابطه وساتي. د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ د ورجان د سیمې دی حیات الله نمیږي او که چا سره وي زما سره دې په دا لمر باندې معلومات وکړي. زه بیا درته وایم 0-15-8-15-9-22 پر دا شمیره ما سره معلومات وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
سلامونه تاسو د ازادي راډیو کارکونکو سره دوم سلامونه کوم. زه بشیر احمد بشیر دوستم د هلمند ول سره په تماس کیم. زموږ د کاکازي د لاس ګول کال نه صدر راکدي نن د وجې پلان نه خپله بدات بلا کړي چې هر مسلمان ورور ته معلومات سمور دي بده راش نه راړي کوم سي سفر و سپارته درې سي پر یو څلور باور پنځه ټلیفون سره د یاد تر تکرارم سفر و سپارته جیر سوارلس پنځه پنځوس ازادي راځي چې درنه مننه کوم چې موږ سلام په نشر کې وسلام په احترام صاحب امان.
محترم اوریدونکو د نن ورځې دورکوسو عزیزانو خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم
خپل پیغامونه مشتره ویږي تر راتلونکو خبرونه پوري ستاسو څخه اجازه غواړم ستاسو د خوشاله او آرام ژوند په هیله د خدای پامان
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212 1 1 2 4 1 1 5.